Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغې یا دلوې څلورمه او د جنوري درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسولیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لی په نوم یو وچنایي وړ مشپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې د داعش د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دا چنایي چې ویل کېږي د کانونو کارګر و له خپل ژباړونکي سره روان و، خو د ژباړونکي ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو داشبارونکی نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یوه برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی و او څلور نور ټپیان شوي دي. بل ورته د سرپل په ولایت کې طالبانو شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیولی دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې دا کسان د سه شمې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغه ونیول شوو کسانو د لړم په دیارلسمه په یوه چاودنه او دغه راز په سرطان میاشته کې پر شیعه مذهب و یو برید کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیهي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون یې خپور کړ، پاکستان تورن کړی چې د داعش فعالیتونو ته زمینه برابره کړي او کېدای شي چې دا ډله د افغانستان ثبات او امنیت وننګوي. طالبانو پخوا هم ورته تور پورې کړی وو او هغه وخت اسلام آباد بیا دا ادعا رد کړې وه چې د داعش غړي په پاکستان کې روزل کېږي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي. ملګرو ملتو په خپلو راپورونو کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړی محسن داور د ازادي رادیو مشال څنګه ته تیر شپه وویل چې طالبان د وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ ګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د ته ویلي دي چې افغان طالبان د وژلو قصد لري. مخکې داسې تایید شوی راپورونه خپاره شوی چې البته ناتایید شوی راپورونه خپاره شوی چې د محسن داور پر سر پر طالبانو 15 لک امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. وړاندې په همدې اړه له ښاغلي داور سره درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګونګوسې له امله تر 12 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې او له بله بلې ته واوړي چې د دې ورخطایي له امله خلک تر پښو لاندې شول. د اور د وازې لاته دابل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړی ده. وروسته بیا څرګنده شو چې اور نه دی لګیدلی. د هندي ټلویزیون په دې پیښه کې د لکتر لګه 12 مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون وویل چې د غزې تړانګې ته 803 لارې چې بشري مرستې پکې وي داخلي شوې دي. د مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسیدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ امریکا او اروپای ټولنې ترهګره ډله بولی اور بند نافذ شو. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ یا چمپیونز ترافی لوبو کې به یې لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه وو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو سل شپېته سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په شپږویشتمه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. 2020 کال د اګست 15 را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې د ښځو پر سپورټي لوبو بندیز لګولی دی. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنیو ته وویل سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په جرمنی کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان کډوال د قطر په تور نیول شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر هیله کوي چې افغانستان باید د امریکا د ولسمشر د مرستو د ځنډولو له فرمانه متاثر نشي.
هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دی چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي.
په افغانستان کې د لادرکه شوي افغان امریکایي محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبانو یې د ورور له تبادلې ډډه کړې.
موږ امیدوار وو دغه تبادلې ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادیر، خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله.
د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړی وایي طالبان یې د وژلو نیت لري. هغه افغان او پاکستانی طالبان د یوې عقیدې خلک بولي.
دا یو خلک ته په دې کیس کې فرق نشته. دې په غیبه نه بیت کړه غي خپل امیر غني، مطلب هغه غي تنظیم لاندې دې خپل کار کوي. نظر خبر دغه چې دلته څه کار کوي د دې په تروبه کوي.
له محسن داور سره ورسته درته ځنګړې مرکه لرو. هله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. په جرمنی کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د دریو کسانو تر ټپکې د ورسته پولیسو یو افغان د قتل په تور ونیو. د جرمنی صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر بوختو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه رد شوې ده له جرمنی نه نه دی ایستل شوی. په خاطر دې هم په جرمنی کې په یو شمیر ورته پیښو کې افغانانو لاس درلود چې هلته یې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو اندېښنې پارولې او دوی ویلي چې دغه ډول پیښې د دوی پر قضیو مستقیم اغیز کوي. تفصیل له احمد شبراور.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمنی په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمنی سر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې و. دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمنی کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمنی کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړاو وویل چې دا وژل شوی سړی یو 24 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپار کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو ښوون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپې ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس تر 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووځي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري، خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر شاغل هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډېر اغېز شیندلی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنی خبری مجله تا غوږی. د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې له افغانستان سره بشري مرستې شاملې نشي. ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته تللی ویلي چې د افغانانو بشري وضعیت نازک دی او باید له دغه هیواد سره مرستې استثنا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. شاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغلی ایګلند دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي، د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې ستونزې مخه ونیول شي، تر پسرلی پورې به دا شمېره 4.8 میلیونو ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، او دا څرګنده نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان ایګلند وایي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي، ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داور وایي چې طالبان د د وژلو نیت لري. وړاندې درته له ښاغلي داور سره ځانګړې مرکه لرو، راسره پاتې شي. خو اوس ورځو دې ته چې د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له دریو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شول. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د خان محمد په نوم له دوه امریکایي بندیانو سره د یو طالب بندي د تبادلې اعلان وکړ. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوه امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوه امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادي، خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومداره خبره ده چې دلته موږ ټوله فامیل، ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټوله خواشینه وو په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي. اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې دا خبره دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد شي.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن د خپل ولسمشر مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنیو سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د ورور هم په دغه امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست ذاکر جلالي هم د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کینتی آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نور او مهم بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه ته ملري چې ښاغلی حبیبي په لو
محمود شاه حبیبي په 2023 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وصل کې دوه لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمان الزواهری له وصل کې دوه سره تړاو لري. د ښاغلی حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوری نظام د ملکی هوانوردی ادارې مشر و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند وایي د هغه ګوند مشر محسن داوړ ژوند ته د افغان او پاکستانی طالبانو لخوا خطر دی. که څه هم افغان طالبانو حکومت یا تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي او په آزاده توګه مشال راډیو هم د دې خطر ته خبر تصدیق نشي کولای، خو محسن داوړ بیا د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې دته هم د پاکستان امنیتي ادارو خبر ورکړي چې دته د طالبانو لخوا د برید یا د سر خطر ده، نو د همدې په خاطر د خپل خوندیتوب تدابیر پیل کړي دي. د مشال رادیو خبریال داود خټک له محسن داول سره مرکه کړې او په همدې اړه پوښتلې ده.
طالبانو پاول سر هغه کا په افغانستان کې دلته دي، نو او بیا چې هغه آوازونه په مزه مزه کمیږي ملکه دي کنه، سونه دغه سترنګ سوا کیږي وسره وسره د دې پر ضد چې کوم آوازونه مخکې بزیات وو هغه هم کمیږي لګیا دي، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرومایز وکړي او دا اندازه وته ولګي چې اوس چونکې د خلکو ګرفت مضبوطیږي نو موږ به مخ په بیانیه لگا غی مطابق نرم کو مونگا آغا کار نده کرده تو دا خوف یه سو دا ترد خو مطلب مخیم بریدم شوه ده و مطلب غی نپستم
یعنی دا ورسیب دا کم داکومنت تاسو دی تصدیق کوه چه دا یعنی رختیار تاسو تا هم کم طرف نویل شوی دی پا سرکاری توگا چه دا سی کم خبرش ده
دا بلکل دا ماتم کنو شوه
دا کم نوٹس چه مونگ تا هم ملاو شوه ده دا مونگ کتل ده خو دا خود تاسو دا دی تصدیق اوک نو پا دی که خود افغان طالبانو خبر شوی ده
گوره دا خود بنیادی طالبان خواه دی کنا دا دلتا چه کم نیو دا خوشاگردان دی وزا مونگ دا پیل ورزن پا دی بانی کسا درخ کروا چه مونگ بداوی چه دا یو خلق تی پا دی که اس کس ما فرق نشتا دی پا غی من باید کرده غی اخپل امیر گنی مطلب آغا غی تنظیم لانده دی مخپل کار کنی زار خبر دا غی چه دلتا سکار کنی ندی پا ترو بای کنی و آلتا خو مطلب نور خوزا مونگ سزاتی دشمنی نشتا و زار هم داغا دا سیاسی موقف خبر دا چه مونگ ندی مندلی دا غی وجود او دا کار دا خبر مشا کرده دا چه دی پا یو دا جایز طریقه دا توپک پا زور آلتا ناستی نو دا دا بیانی اختلاف ته و دا خو مطلب دا دا چه مخکمو
آیا تاسو مانی دا ورسی تاسو مانی مخکیم یو حمله شیو چپ نو تاسو گنه چه دا دی او دا اغی کم دا سی تڑاو جوڑی گی پخپلو کی
بلکل اغای گورا اغا تیرم بلکل دا طول دا دی کڑای ملاوی کی سرا دا طول یو خبره دا وس مخکیم شوه ده وس که دیش ناغی نپستم شوه دی خبارال دا مرگو جمن دا لا پلاس که دی انسان ایسم نشی کوله چا لا پاک نکنه
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوی ده
او اغي خو بار بار دا خبره مخ کی ظلم چې بریټ شوی او اغي پولیس خوتون کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوسم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لک ڈالر ویل کی گی پدے کے چدا ستاسو پا سربانے ورکل شوی دی تقریباً 15 لاکھ کروڑ روپے جوڑی گی نو پدے حالات کی تاسو خپل زان سمر محفوظ گنے
پورا محفوظ خودلتا یو فرد ہم نتے زب دا زان خبر خلی ولی وکم خودلتا پدے خبر خو یو قسم محفوظ ننے تاسو گورا یارا ورز دا مرگ گوب لا روانا دا پا طول پا ختم خواہ وطن بکی طول لرو بر افغان وطن کی روانا دا نو محفوظ خودلتا سو کم ندے بیا زیر خبر دا یو سڑے رائے لری یو سڑے خپل سوچ فکر لری و مطلب د حالاتو پاواله سره د دې ترهګرې پاواله سره هغه خپل یو فکر دی که نه هغه دغې نه اوړي نه نو هغې خو بیا در خبره خاطر بیا نور هم سوا کېږي دا خو هر یو دا کیسه خو دا حقیقت خو په خپل ځای موجود دی د دې د وجې نه خو خپله بیانیه نه شو پرېښودی خپل دریز نه شو بدلولی دا کیسه به روانه وي مونږ چې تر څو نه پر وسي د خاورې د امن لپاره او یا دلته چې کوم لوبې لګیا دي کوم ګیمونه لګیا دي کوم پراکسی وار شروع دی هغې د مخنیوي دپاره او دا ټول چې کوم د دې کردارونه دی هغه مونږ خامخا هر وخت په ګوته کوو
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو اوس راځو دې راپور ته چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي وپلورل شول په دغو کاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي کاڼي و چې د کونړ او نورستان له معدنونو راویستل شوي وو دغه کاڼي د آزادې بولۍ له لارې د چارواکو په شتون کې وپلورل شول تفصیل له رحله انوري اورو
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرامه ګرانبیه کاڼي په آزاد بولۍ کې وپلورل شول د قانون او پیټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه افغانۍ و چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولۍ وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 2 میلیونه افغانیو بیروج په آزاد بولۍ کې پلورل شوي وو خو اوسنۍ بولۍ ځکه ډېره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو
د 3.4 میلیونه بولۍ وسوله 3.1 میلیونه دا د امارت عواید سول پکې د دغې بولۍ توپیر د مخکنۍ بولۍ سره دا و چې دې ته الحمدلله ډېر ګڼ خلک راغلي وو د مزار خلک پکې وو د قندهار پکې وو د کابل نه تجاران راغلي وو ننګرهار نه د ډېرو ولایتونو نه راغلي وو
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو راویستل شوو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر ابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې تاسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تلل، پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځي د نورو په نومونو. حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
کان کیندونکو ته په مسلکي ډول د کانو راویستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیاوې چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړېږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کاڼي په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو له ډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مله منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته دی، ولې زمونږ خپل هیواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوې چې مونږ زمونږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منې مونږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ لارې نه زمونږ مال نه چې کوم دی لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له $300 میلیونو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې اوسنۍ ټولې ستونزې به هواروي.
موږ سره واده شوی دی، والی صاحب هم کله نور هم کله بهرني هیوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم راسره واده کړله، او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم راسره واده کړي چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له $60 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډک دي چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوخت دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور می دال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. ورور څوک چې ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاقه وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور، او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، ته به هم له تهمت خلاص شي، خلک ناموسونه به هم له تهمت خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه مې پلان نورانی د کندهار
د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز قدر یو ځای ځي د دې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله. نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار شته نه زندګي شته. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي زموږ سره یې کومک مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره 15 بجې شوې دغه پښتو سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مې ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.